مثلث
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. اخراج از چند طرف، پاکستان، ایران و تاجیکستان، حرف از مهاجران افغان است. در این مثلث بیشتر می‌پردازیم به حال و روز مهاجران در پاکستان و تاجیکستان. شمار مهاجران بازگشته یا اخراج شده به افغانستان رو به افزایش است و بسیاری از این افراد با دست خالی و امید کم به زادگاهشان باز می‌گردند. زمستان استخوان‌سوز افغانستان چالش دیگه برای خانواده‌هایی است که پیش از این هم با بی‌خانمانی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این بحث ما را همراهی کنید. گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را از نزدیک دنبال کرده، و میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، که از طریق اسکایپ مهمان ما است. خوش آمدین. خب طاهر، میدانیم که چند پیش تاجیکستان ده ها مهاجر افغان را اخراج کرد. بیشتر در این مورد بگو با ما.
یکی از مورد های تازه اخراج نیمه دوم ماهی گذشته بود و تنها در ماه دسامبر، اونگونه که ما میدونیم، مقامات تاجیکستان نه کمتر از 40 نفر از پناهجوی افغان را از تاجیکستان اخراج کردند و از این میان بیشتر از 30 نفر آنها مقام پناهندگی داشتند، که این کاری حکومت تاجیکستان مخالف تعهدات بین المللی است و هم مخالف قانون های بین الملل. و اونگونه که ما میدونیم، مقامات سازمان های حامی حقوق و حامیان حقوق گفتند که این اخراج بدون کدام یک جریان قانونی و صورت گرفت و معلوم هم نیست که چرا بعضی از این افراد را تا به مرز تاجیکستان بردند و به دست مرزبانان در طالبان سپردند. و این هم در حالی است که بسیاری از این مهاجران، یا بگیم که پناهندگان، از ترس طالبان به تاجیکستان گریختند و حامیان حقوق هم گفتند که این کاری که تاجیکستان کرد خیلی ظالمانه و بی‌رحمانه بود. و اونگونه که گفتم، در عموم تا در 3 ماه تقریبا 50 شهروند افغانستان را از تاجیکستان اخراج کردند.
خب در مورد واکنش ها و عکس العمل ها هم بیشتر صحبت میکنیم، اما اجازه بده بریم سر بزنیم به پاکستان. جناب افغان، تا جایی که من جستجو کردم، بر اساس گزارش ها پاکستان هم حدود 800 هزار افغان را از اواخر سال 2023 تا حالی که گپ میزنیم اخراج کرده، و شما در جریان هستین که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفته که پلیس پاکستان خواستار خروج افغانهای با اسناد و بی اسناد از اسلام آباد و راولپندی شده. این درست است؟
اولتر از همه، سلام های خود را خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما تقدیم می دارم. دوست عزیز، برادر محترم، یک تعداد خبرها را که من میبینم خلاف امی حقیقت است، چون ما خودم اینجا در اسلام آباد اینجا ما شورا داریم، ما تقریبا به هزارها فامیل با ما ثبت هستند، ما با همه به تماس هستیم و همه روزه هر مشکلی که پیدا میشه برای ما راپور میایه و ما به جایی که ارتباط داریم امی مشکلات را میرسانیم. تا فی الحال تقریبا امی بعد از امی اول جنوری سال 2025 تا اندازه مشکلات زیاد شده و گرفتاری مهاجرین زیاد شده. تا جایی که من معلومات دارم، در سال 2025، یعنی در 15 روز گذشته، به تعداد 300 الی 350 مهاجر افغان، و هم که تمامشان اسناد نداشتن و کاملا بی اسناد بودن، به افغانستان ریپورت شدن. اسناد مطلب ما که ویزا، پاسپورت و امی راجستر پلیس است، با وجودی که همگی در سازمان ملل یا در یونیسیار ثبت بودن، همگی توکن دارن، کیس دارن، کیس نمبر دارن، ولی متاسفانه من نمیفهمم که چرا بعد از شروع سال 2025 در حدود 350 نفر مهاجرین به افغانستان ریپورت شدن، ولی کسانی نیستن، همگی بدون ویزا بودن، کسانی نبودن که ویزا داشته باشن و ریپورت شده باشن. این خبری را که شما گفتین که سفارت افغانستان در پاکستان نشر کرده، من موافق نیستم، چون ما که اینجا میبینیم هیچ کس، حتی امروز پلیس آمده بودن در حدود یک دو ساعت بیشتر یا سه ساعت بیشتر، کسانی که ویزا داشتن ویزیشان میدیدن، بسیار به احترام و بسیار به یک وضعیت خوب دوباره میرفتن. یعنی مطلب کسانی که ویزا و اسناد دارن کدام مشکلی فعلا ندارن، و کسانی که از ویزا ندارن و بسیار زیاد مشکلات دارن. حتی تو ما فامیلای را داریم که اولادایشان مانده، پدر و مادرشان را برده چون طفلکش بیرون بوده، پلیس آمده بردیشان و طفلکشان تنها مانده، یا مثلا کلان خانه را بردن، یا مثلا از خواهرای ما را بخش و ناس را بردن دیگه، ولی کسانی که اسناد دارن کسی را نبردن.
تشکر از این. خوب، در مورد این کارت های اقامت و اسناد مهاجران هم اصطلاحات هست مثل پی او آر و ای سی سی و اینها که میشه بیشتر در جریان این برنامه از شما بشنویم، برای شما را از مخاطبان ما شاید جالب باشه که شما توضیح بدین. خب، در مورد این قصه مهاجران که از تاجیکستان اخراج شدن، هرچند خود گفتی که مقامات یا نمیتونن گفتن که چرا اخراج شدن یا دلیلش حداقل تا حالا به شما نگفتن، درست است این؟
در اکثر وقت مقامات هیچگاه سبب های اخراج پناهجویان افغان و شهروندان افغان را از تاجیکستان اعلان نمی کنند. فقط در یکی از پرونده های آخر، قضیه های آخر، یک دختره که بود که از تاجیکستان همراه برادر و خواهرش اخراج شد، گفتند که ایشان هم کارت پناهجو داشتند و هم ویزه تاجیکستان که مخالف به قانون های کشور است. در دیگر پرونده ها اکثرا مقامات می گویند که اونها مهاجران افغان قاعده های اقامت در تاجیکستان را رعایت نکردند، و یا مثلا غیر قانونی به کاری مشغول شدند، یا مثلا به کدام یک قانون شکنی خورده. سبب های اصلیشون هم همین است که یعنی قاعده های اقامت را رعایت نکردند، اما آشکارا واضح هم نمیگویند که کدام قاعده اقامت ویران شده است و مثلا پناهجوی افغان چی کار کردند. و تا کنون از این 40 نفر یا بیشتر از 40 نفری که ما راجع به اونها خبر داریم، هیچ معلوماتی رسمی نیست که چرا اخراج شدند و سبب های اخراجشون هم چی بود. فقط این را می شنویم که میگویند 50 یا 40 نفر از مهاجران افغان از تاجیکستان بنابر رعایت نکردن قانون بیرون شدند. دیگر بیشتر از این در تاجیکستان پیدا کردن معلومات راجع به سبب ها و عامل های اخراج پناهجویانی که خودشون محتاج برعکس برای جای امن جستجو کرده تاجیکستان آمدند و اونها رو برمیگردنند، هیچ اطلاعی هم نداریم و متاسفانه ما هم هر قدر سعی میکنیم که سببی اونو به دست بیاریم، از مقامات تاجیکستان متاسفانه پیدا کردن اطلاع سخت است.
مقامات طالبان هم در دسترس نبودن، ما پیوسته با اونها در تماس شدیم که یک چیزای اگر در این مورد به ما بگوین، اما در دسترس نبودن. به هر حال تا جایی که ما جستجو کردم این خبر واکنش های زیاد هم به همراه داشته که میشه بیشتر با ما بگوییم، مخصوصا کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع پرداختن و گفتن که مثلا یادآوری کردن از جنگ های داخلی تاجیکستان که در اون زمان هزاران یا حتی گفتن ده ها هزار تاجیکستانی به افغانستان پناه برده بودن. خب یک کمی اگر کوتاه به ما بگویی که چی واکنش های داشته در داخل تاجیکستان این خبر؟
این قضیه دختری بود که یک دختر افغان چندی پیش با نشر یک ویدیو شکایت کرد که شوهرش به او ظلم میکند و اجازه نمیده تحصیل کند و کار بکند، و مقامات تاجیکستان بعد از دو روز یک بناش یک خبر و گزارش گفتند که ایشان با شوهرش مشکل داشته است و این مسئله بررسی می شود. اما بعد از چند روزی دیگر، بعد از تقریبا دو هفته، معلوم شد که مقامات این دختر همراه برادر و خواهرش بردند و مرز تاجیکستان به گذرگاه پنج و به اون طرف افغانستان به دست مرزبانان طالب سپردند. و او خودش به ما گفته بود که ما گریه و التجا و زاری من کسی اعتنا نکرد و فقط گفتن که به ما چون این فرمان دادن که ایشان را از تاجیکستان اخراج کنید و سبب اخراجش هم به قول خود اون دختر این بود که هم کارت پناهجویی داشته است و هم ویزه تاجیکستان که به قول مقام تاجیکستان غیر قانونی است و نباید این گونه میشد و این پر قضیه در تاجیکستان و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد برانگیخت و مردم زیادی را به خشم آورد و بخصوص مثلا در صفحه‌های رادیو آزادی بخش تاجیکی ما شرح بسیاری گرفتیم که مثلا یکی می نوشت که ایشان از دست طالبان گریختن آمدند یا که مثلا از دست ظلمی کلام کسی دیگر، اما بازم مقامات تاجیکستان هیچ اعتنایی نکردن به این همه و اونو بردن به دست طالبان سپردن و تفاوت بین اینها نمیبینیم. نوشته بود که از کاربرا و کسی دیگر هم گفته بود که این بسیار رفتار ناعادلانه نسبت یک همزبان و کسی است که جای امن جسته و آمده است و در زمان جنگ داخلی در سالهای 90 که 5 سال ادامه کرد جنگ ویرانگر، بیشتر از 3000 از پناهجویان تاجیک به افغانستان رفتند و یک کس هم اشاره کرده بود که افغانستان در این 5 سال یا 4 سال بیشتر از 100000 پناهجوی تاجیک را جای داد و کسی را از اونجا اخراج نکردند، اما تاجیکستان به قولی که نتوانست یک دختری مظلوم را در قلمروش اجازه بدهد و جای بدهید که اینجا زندگی کنید.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارند، درست است؟
ولی باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیای مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حقی پناهندگی میدهد به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10000 از پناهجویان افغانستانی و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در این مورد چی گفته؟ جناب افغان، بیاین کمی در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و شما توضیح بدین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارت های پی او آر هست یا پروف آف رجستریشن یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ای سی سی هست که افغان سیتیزن کارت هست. این پی او آر که تا جایی که ما دیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان. چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت پی او آر یا پروف آف رجستریشن کارت هایی هست که با در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوائل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودن که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودن. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت پی او آر دارن و فعال هستند. و کارت های ای سی سی که هستن در سال 2017 شروع شده. کارت های پی او آر را یک نقطه است پیشم فراموش شد، از طریق یونیسیار به کمک دولت پاکستان به افغان ها داده شده و کارت های بسیار معتبری هستند چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارن و توسط کسانی که کارت پی او آر دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن
و اینا تحت پوشش یا حمایت یونیسیار هم هستن، درست؟
100% این کارت از طریق یونیسیار اصلا توزیع شده، این کارت با کمک یونیسیار تحت پوشش یونیسیار به افغان ها توزیع شده و تقریبا کسانی که این کارت را دارن تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با یونیسیار بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارن بسیار سهولت های زیاد است برشان.
یعنی این کسانی که پی او آر دارن در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن، درست است؟
برای فعلا قرار ندارن، چون تا 30 جون 2025 این کارتا تمدید شده از طرف خود یونیسیار و دولت پاکستان.
خب ای سی سی رو گفتین که توزیع شروع شده از سال 2017، بیشتر به ما بگوین که چه فرق داره با پی او آر؟
در سال 2017 کارت‌های ای سی سی را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ای سی سی از طریق نادره پاکستان است. این زیادتر یعنی صرف تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر یونیسیار را سپورت نمی کنن. در عمومیات سپورت می کنن ولی مانند پی او آر سپورت نمی کنن. یه کارتی است که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت پی او آر دارن. قسمی که من گفتم، کسی که کارت پی او آر داره از وسترن یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ای سی سی دارن این سهولت ها را ندارن. فقط کارت ای سی سی یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف به مهاجرین است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت های
بیشتر ندارن. کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افرادی است که در افغانستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 افغان از کارتای ای سی سی دارن.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفته میشه بیش از 600,000 افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان، اونها آیا همین کارتای ای سی سی رو دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزه دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن، اونها نه کارت ای سی سی دارن و نه کارت پی او آر دارن. یک ایتو من گفته میدارم، در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم شاید یک 60% یا 70% 65% به ویزا آمده باشن، دیگر اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت یونیسیار هستن. و کسانی که به ویزا آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که مو ویزه های خود را تمدید بکنن. ویزه ها تقریبا اکسفایر است، یعنی مطلب یک 30% یا 40% افغان هایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزه داشته باشند، دیگر ها همگی بی ویزه و بی اسناد هستند. صرف ثبت یونیسیار هستند و توکن یا کیس نمبر یونیسیار دارن.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرینی که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین است یا مهاجرین دیگه را هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزا دارن، اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزا داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار و اذیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزا هایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن. و اصلا به کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا یونیسیار هستن به اونها هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که بین المللی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با یونیسیار به تماس شدیم و تماس هستم و ما هم بسیار کوشش میکنن، ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزه داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فوراً بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جای اقامتشان مثلا در کشور خودشان امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و یونیسر در همین پرونده آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فوراً به این کارش خاتمه بدهد، چون به گفته یونیسر اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون هم از پاکستان گفت مثلا نانآوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانواده‌شون فرزندان خردشون میمونند و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این رو سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن بارها از حکومت پاکستان و دیگر حکومت‌های کشورهای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می به درستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغانا صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینیم و زود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزا داشت، اونا در ماندن در پاکستان ما را در موتر بالا کردن و آجی کمپ بردن با دیگه خانمایی که ویزا نداشتن. یک شب یک روز در آجی کمپ ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که به امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، روند اخراج چی تاثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودک ها؟ و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر که خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستن. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس میاد به خانه خودم بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه گی میگه که پلیس آمد، پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودا میره، در بازار هم میگرده، همه گی یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیرن، گفتن اگر ما مکتب بریم پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در این شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، دیگه تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش برده، یک طفل که هیچ، یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه همسایه‌شان زندگی میکنه. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارن. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزا دارن، در وحشت هستن. یک چیز را شما بیشتر یاد کردیم که یک تعداد افغان ها گفتن که ما ویزا داریم، ولی یک چیز ما بسیار به ضمانت گفتم میتونم، کسانی که ویزا دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان ها برای ما میگن که ما ویزا داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزه خود روان میکنن ویزهشان اکسپایر شده. یک تعداد افغان ها فکر میکنن که به ویزا آمدن و ویزهشان که هست اونم ویزا کار میکنه تا سالهای ساله. ولی متاسفانه همه ما شما میفهمیم که وقتی ویزا اکسپایر شد دیگه معنی نداره. همون یک تعداد افغان هایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزه است دیگه، چیز اسناد شده نمیتونه. اسناد پاسپورت است، ویزه است و راجستر پلیس است. هیچ افغانی را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزا داشته باشه، ویزیش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده ویزیشان اکسپایر شده از پاکستان اخراج شده، ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک تمه و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما این بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن، ولی این آپریشن ها یا این عملیات اخیرشان هم افغان ها را جگرخون کردن، فامیلا، طفلا، کلانا، خانما. باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزا دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که آوازی پلیس میشه بعدها فامیلا یا خانما یا طفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که اینا بخوا پلیس آمده ما را از خانه میبرن. دیگه این تا جنجال های بسیار کلان دیجا روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت اضطراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان به جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، یونیسیار است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است، ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما اعلا کردن اینجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، یونیسیار است. و ما فقط تقاضای همه گینمی است که از امی حالت جاری و از امی حالتی که فعلا سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیره باید این مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم
ډیره مننه میرمن ملال پایل به وکړو پښتنو باندې ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید. کی زرغونه انالیست ما تست ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلید. لفت مرغه الوری زکری می نیدی کرید چی لفت مکتب که اوم خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی افغان. و رسپانی سر چنات پا اغا شهر که پیشن دلسوی سیر اوم. آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم دا دولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تاقسم ډېره علاقه مې درلودله د نه تاقي سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس برای دو تلویزیون که و آنو اوگه که اغا وقتی دباد مرغ چاچی قنداری پشتو ویل و غودی چانس ندرلو دی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که بیده سوی مال تلویزیون و مال تمی سبک ویلی و نوز یوان نیولم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانو منو چه کله نمونه ایلان سوله نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو اغو یو جرعت و از وزارت تا ولانه ما ده اطلاعات و کلپر وزارت تا نشه مرغه چه اغا ده تحریرات و رئیس چه و ده وزیر اغا ده پیجم دلما ده وزیر تا وروستلما پا ما اغا گره وروستلما اغا وقت ده وزیر تا تک وزیرانو تا تک بو دیر سخت شرایط ندرلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله زه امیر وپېژنده هغه ما وویل ته څه غواړې ما زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا مطالعه وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما وویل نه غواړم ولته هېواد کې کار ته کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ولته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه څه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ولته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک کې بېرته یې ماته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخېستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زرا دوی ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمی سره لطیف نازمی د راډیو رئیس و د هغه سره سره زهله ته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنه سره مې درلوده د خطاطي سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوست خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کوم د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاس دې په شکی والی وو تابان هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر هغه هغه ما خپل ساعت نام ورکړی په خپل نوم نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شوله چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چا د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی و د تولستوی و د ایرانی هغه لیکوالانو دا هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده داستانونه بیا تلي افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وه مګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سوله ما دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې په ښکاره کوي مالدارې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه وویل دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسشکال یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور مو را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور مو پری شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واس پات سپله ما نو دا بي تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن منال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلای دی و بخشي هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کو ماموریت یو د سم ماموریت نو چې ادبي فرسنګي وو نو ته ورسته هغه سودا کری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و نسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پهلمدنې کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به و ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه کوچنیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډیره مهمه ده. ولی کوچنیان چې دي هغه د مور او پلار تقلید کوي، مطالعه ډیره ضروري ده د نوي نسل لپاره. د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو. میرمن ملال، د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي، تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی،
د
یو احساس څخه وزیږي. شعر لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی، یای تو وینه نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی. نو شیر از ما پا نظر بندی ده احساس و اتفی زیشنده.
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا، ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر، خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دو وی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکې، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دی، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې، دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي ما پام ورته اوشتی دي خو هغه نشیر کیږي خو زه به لیکم کوم امنه زما پام ورته واوري ډیر داسې موضوع چې زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوه مې را اړوه مې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستاسو دا څنګه ارزوي په اوسنی عصر کې یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراته ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډیری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لري کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری شته واقعا ډېر اغلری دا د کور مسولیت چې دی دا ډېر درون مسولیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاوس وي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دي، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي. بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس؟
زه دا تقریبا لس کال خپل درست وایي، ولسم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمي هغه نه لرمه. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال تر وروستۍ شېبې پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی، او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وې، تر بل خبرونه مو الله مل شه.
لالا گل دے لا بہ تر تر لالا گل